بخنه غواړو چې زموږ وخت پوره شو او د دې خبرونه یو څه برخه پاتې شو. په راتلونکي کې به نور سندرې او خپل پیغامونه واوري. دا سده رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. 2 بجې شوې د ماسپخین په دې خبرونه کې به ننګرهار ته لاړ شو. هلته نن ولسمشر په سفر تللی او د تیرې اونۍ د پیښې له قربانیانو سره یې خواخوږي ښودلې. په دې اړه به تازه حال درکو. همدارنګه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري، د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د تیرو 2 ورځو هوایي بریدونو په ترڅ کې 40 طالب وسلوال وشلي. په متحده ایالاتو کې د سعودي عربستان سفیر وایي ایران کولای شي له حوثي شیعه وسلوالو څخه د خپل ملاتړ په بندولو سره د یمن د شخړې په هواري کې مرسته وکړي. خو د دې خبرونو تر تفصیل مخکې پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته چې رضوان مرادی دروري. وبخي قاسم سولمل د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
پایل په مهمو سرټکو کې ولسمشر غنی وايي وسلوال مخالفین نسی کولای په تروریستي حملو سره دولت مات کړي. د کورونی چار وزارت وايي په نږدې ورځو کې به په ټول افغانستان کې پوځي عملیات پیل کړي. او اصغر ستانکزی د کرکټ ملي لوبډلې نوې کپتان وټاکل شو. د هم پوره خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی وايي وسلوال مخالفین نسی کولای د بې ګناه کسانو په وژنې سره افغان دولت له ماتې سره مخامخ کړي. ولسمشر غنی دا څرګندونې نن په جلال آباد کې په هغه غونډه کې وکړې چې په دغه ښار کې د وروستۍ انتحاري حملې د قربانیانو په یاد جوړه شوې وه.
نن هغه څوک چې موږ ماشومان او میرمنې واسنې په دې باندې پیږي چې د افغانستان دولت ته سقوط نسی ورکړي. که میړنې دي موږ امنیتی قواو سره مخامخ دا د میلان کار نه ده چې بانکونه باندې امریکایي په ورځ باندې.
ولسمشر په خپل خبرو کې یو اربیا په افغانستان کې د تلپاتې سولې په ټینګښت ټینګار وکړ او زیاته کړه چې په تیرو شپږو میاشتو کې نړۍ ته دا روښانه کړی چې د سولې لپاره کار کوي. افغان ولسمشر او اجرایي رئیس په داسې حال کې جلال آباد ته سفر کوي چې تیره شنبه په دغه ښار کې د یوې انتحاري حملې په نتیجه کې 43 تنه وشل سول او څه باندې 140 نور ټپیان سوه. د کورونی چارو وزارت وایي ډېر ژر به په ټول افغانستان کې پسرلنی عملیات پیل کړي. د کورونی چارو وزیر نورالحق لومی نن په یو غونډه کې وویل چې افغان ځواکونه له هر پلوه چمتو دي او په نږدې ورځو کې به په زابل، غزنی او بدخشان ولایتونو کې پوځي عملیات پیل کړي. نوموړي په هلمند کې د افغان حکومت له لورې د ذوالفقار په نامه پوځي عملیات بریالي وبلل او ویل چې د عملیاتو لړۍ به ټولو نامنو سیمو ته وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو پرون په یو بیان کې ویل چې سر له سبا به په افغانستان کې د اعظم په نوم پسرلنی عملیات پیلوي. د آزادو عادلانه انتخاباتو د مؤسسې تازه راپور وایي چې انتخاباتي کمیسیونونو تیر کال د انتخابات پر مهال 16 ځله قوانین مات کړي دي. دغه مؤسسې نن د 1993 کال د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه خپل یو کلن څېړنیز راپور خپور کړ. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون په ځینو مواردو کې له قانون څخه سرغړونه تاییدوي خو زیاتوي چې دا کار د اړتیا پر اساس کېدی. او اصغر ستانکزی د کرکټ د ملي ټیم نوې کپتان او جاوید احمدی د غدم رسیال په توګه وټاکل سول. کرکټ بورډ وایي چې شغل ستانکزی د وړتیا او تجربه پر اساس ټاکل شوی دی. د کرکټ بورډ مخکینی کپتان محمد نبی ساحل د دوشنبه په ورځ لخپلې دندې استعفا وکړه او ویلته دا وشو چې د کپتانۍ د افغانستان د کرکټ لوبډلې پر سیالیو اغیزه کړې وه. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له رضوان مراد څخه اوري.
السلام علیکم. د پاکستان پوځوي په شمالي وزیرستان کې د تیرو 2 ورځو هوایي بریدونو په ترڅ کې 40 وسلوال طالبان وشل دي. د پوځ د اعلامیې له مخې د هوایي بریدونه د شمالي وزیرستان په دته خیل سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو شوي دي. د پاکستان پوځ له تیر میلادي کال را په دې خوا په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. په متحده ایالاتو کې د سعودي عربستان سفیر وایي ایران کولای شي له حوثي شیعه وسلوالو څخه د خپل ملاتړ په بندولو سره د یمن د شخړې په هواري کې مرسته وکړي. عادل الجبیر په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل حوثیان باید داسې فکر ونه کړي چې موږ به د هغوی د یرغلګرو اعمالو پر وړاندې چوپ پاتې شو. نوموړي پر حوثي وسلوالو د سعودي په مشرۍ د سیمه ییز ائتلاف د هوایي بریدونو د لاسته راوړنو په اړه وویل:
We destroyed their air force. We destroyed their ballistic missiles. دی وای مونږ د هغوی هوایي ځواک او لري واټن وشتونکو توغندي لمنځه یوړل څومره چې مونږ په هیګو د هغوی د قومندې سیستم او په بشپړه او یاد صبرخه لمنځه وړی دا د هغوی درنې وسلې مو هم ویجاړې کړې دي ل استراتیژیک پلاوه مونږ د هغوی خوځښت لستونځو سره مخ کړې دي او هغه تهدید مو لمنځه وړی دی چې سعودي عربستان ته متوجه کړو په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر وايي ایران د امن د شخړې او برخه ده نه د شخړې حل عادل الجبیر ویلي ایران تر اوسه له حوثیانو څخه خپل ملاتړ نه دی بند کړی د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر وايي متحده ایالات دې ته اندېښمن دي چې د یمن پر لوري ایراني کشتیو کې بخای د شیعه حوثی اغیانو لپاره پرمختللې وسلې باروي کارتر پرون خبریالانو ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې که دغه کشتۍ یمن ته د رسېدو هڅه وکړي آیا متحده ایالات به لیوالوي چې د هغو مخه ونیسي او وردننه شي وویل دا یو انتخاب دی خو زیاته کړه چې تر اوسه موږ دې مرحلې ته نه یو رسیدلي او په اوس وخت کې هڅه کوو چې ښکیل اړخونه د خبرو د میز تر شا کښېنو کارتر دغه راز وویل چې واشنګټن تهران ته دا واضح کړې چې که هر لوری په ښکاره شخړو ته لمن وهي یا ورسره مرسته وکړي دا متحده ایالاتو ته د منلو وړ نه ده دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا د الوتکو لیږدونکې او د توغندیو بار یوه کشتۍ د یمن سواحلو ته په رسېدو ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال ته ویلي هغه روزنه چې امریکایي ځواکونه د اوکراین سرحدي سرتیرو ته ورکوي له هغه اوربند څخه سرغړونه ده چې د نړیوالو په ملاتړ د اوکراین په ختیځ کې ټینګ شوی دی سرګی لافروف ویل ده دا خبرې پر تلیفون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته وکړې د امریکا شاوخوا 300 پوځي روزونکي دا مهال د اوکراین په لویدیځه لیوف سیمه کې د اپریل له 6 را په دې خوا اوکراینی ځواکونو ته روزنه ورکوي خو اوکراین او د امریکا په ګډون لویدیځه نړۍ پر روسیې تور پورې کوي چې د اوکراین په ختیځ کې له بلتون پالو پوځي او مالی ملاتړ کوي مسکو بیا دا تورونه ردوي د چین مقامات وایي د دې هیواد د ډبرو سکرو په یو کان کې د اوبو د ننوتو په نتیجه کې د مړو شوو کان کیندونکو شمېر یو شته لوړ شوی دی کان کې د اوبو د زیاتېدو پر مهال 230 کسان په کار بوختو چینایي چارواکي وایي د ژغورنې شاوخوا 600 غړي هڅه کوي چې له دغه کان څخه چې دا ټونګ ښار د نږدې موقعیت لري اوبه بیرته وباسي که څه هم چې چین په دې وروستیو کې د خپلو قانونو د ساتنې لپاره ځینې ګامونه اخیستي خو د چین د قانونو چارې د نړۍ په سطحه تر ټولو خطرناک بلل کیږي او په متحده ایالاتو کې ساينس پوهانو پر بیزوګانو چې په ایبولا ویروس اخته شوی نوې درمل آزمویل دی ساينس پوهان وایي درملو مثبت نتیجه ورکړې ده او درې وړه بیزوګان چې ایبولا ویروس یې درلود ښه شوي دي د ساينس پوهانو دا ډله وایي د ایبولا ضد دا نوې درمل تر اوسه په انسانانو نه دي آزمویلې دا چې په انسانانو به د ایبولا ویروس ضد درملو د تجربې نتیجه شوي دا به د ساينس پوهانو په خبره دروان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې څرګند شي
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې مو ګورئ ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده په دې خبرونه کې وړاندې د ریپورتونو او مطالب لرو افغان ولسمشر اشرف غنی نن ننګرهار ته تللی و او هلته په جلال آباد کې د هغه کورنیو له غړو سره خواخوږي کړې ده چې د کورنیو غړي د ننګرهار په وروستي مرګونی برید کې وژل شوي او یا هم ټپیان دي له ننګرهار به په دې اړه تازه حال درته وړاندې کړو له دې به مو هم خبر کړو چې د افغانستان د دفاع وزارت هوایت له پاکستاني پوځیانو سره شمالي وزیرستان ته تللی دی اخوا د روسیې دوه جګپوړي چارواکي خپل هیواد او افغانستان ته د داعش یا د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي سختدریزي ډلې خطر جدي بولي په دې موضوع هم ریپورټ لرو په یو بل ریپورت کې به مو له دې خبر کړو چې د فراه ولایت نوی امنیي قومندان نن خپل کار پیل کړ او فرایانو ته ژمنه ورکړه چې قانوني اقدامات به وکړي د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو موسسي یا فیفا موندنې ښیي چې د جمهور ریاست په تیرو دوه ځلي او د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې انتخاباتي کمیسیونونو شپږ ډیر ځله د انتخاباتو قانون مات کړی نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ
دوستانو لکه مخکې مو چې وویل افغان ولسمشر اشرف غنی نن ننګرهار ته تللی دی او هلته په جلال آباد کې د تیرې اونۍ د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي کړې، هلته وینا هم کړې ده، له ځینو چارواکو سره یې هم کتلي دي. له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری را سره د تلیفون په تماس کې دی. شینواری صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، داسې په لنډه توګه راته ووایه چې ولسمشر نن څه وخت ننګرهار ته ورسېده او تر اوسه پورې په ننګرهار کې خلکو ته څه ویلي دي او څه یې کړي؟
ډېره زیاته مننه. نن شاوخوا 10 بجې د هېواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالعبدالله ورسره نور لوړپوري دولتي چارواکي هم ورسره په دې سفر کې. دوی لومړی د تیر شنبې ورځې د جلال آباد خونړۍ پیښې له قربانیانو کورنیو سره وکتل او همدارنګه په عمومي غونډه کې هم دوی په دغه پیښه باندې ژوره خواشیني ښکاره کړله او کورنۍ ته ډاډګرنه ورکړله او ښیي چې په دغه غم کې ټول ورسره شریک دي. په دغه عمومي غونډه کې چې د ولایت په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه ډېره لنډه وه. په دې کې یوازې ولسمشر او ډاکټر عبدالعبدالله خبرې وکړي چې دوی ته ډاډ ورکړ چې هڅه کوي په هېواد کې سوله او امنیت راولي. خو دغه سفر دوی اوږد دی، یعنی نن ورځ دوی په ننګرهار کې دي او د ورځې په اوږدو کې به په پام کې نیول شوې ده چې دوی بېلابېلو قشرونو سره بېلې بېلې ناستې خو غیر مطبوعاتي ناستې ترسره کړي چې د ولسونو څخه به په بېلابېلو برخو کې دوی
لو ولوسونو نه مطلب څوک دی او بخښ شنواره صاحب، لو ولوسونو نه مطلب څوک دی؟ دغلته یو شمیر چارواکي دي، دوی بل چارواکو سره لیدنی لري، قومي مشانو سره بل لیدنی لري، مدني ټولنو استادو سره لچا سره ګوري دوی؟
او بالکل، هم دغه قومي مشان دي، ځوانان دي، میرمن دي، مدني فعالان دي، اسناف دي، حدیث غړي دي، دغه کسان سره دوی هغه وخت کې ورته منظم کړی دوی سره به ګوري. په بېلابېلو برخو کې به دوی ستونزې هم اوري او مهمه مسله چې دوی ویلي ده امنیت مسله ده چې دوی نظرونه به هم راخلي او په دې باندې بحث کوي چې څنګه کېدلی شي د ننګرهار امنیتي وضعیت ښه شي.
شینواری صاحب دا راته ووایه چې په ننګرهار کې د دغه وروستۍ چاودنې نه وروسته خلک غوښتنې څه لري له دغه دوو چارواکو نه، د اجرایي رئیس او همدارنګه ولسمشر نه؟
دا ډېره مهمه مسله ده، نه یوازې دغه د پیښه نه راوروسته، ولې کله چې ولسمشر هغه واک ته ورسېد ننګرهاریان په دې چې دوی به ننګرهار ته سفر کوي او دلته بنسټیز تغییرات راولي، ځکه پر د ننګرهار ولایتي اداره سرپرست و ولی اوس هغه سرپرست والی هم نشته. همدارنګه د بنسټیزو تغییراتو غوښتنه کوله، د فساد د ورکولو، همدارنګه د زورواکۍ مافیایي کړي چې د ننګرهاریانو په خبره چې په افغانستان په کچه باندې هغه بلومړنی ننګرهار ولایتي دلته هغه مافیایي کړي حاکمې دي، زورواکان شته دی، دوی د دغو ستونزو غوښتنه کوله. او تر ټولو مهمه چې د هغه امنیتي وضعیت دی چې د نورو ولایتونو پرتله باندې په ننګرهار کې د ناامنۍ ډېره زیاته ده، ځکه دغه څو وروستۍ پیښې دا یې بېلګې خلک وښایي. دغه نن چې کله موږ ولایتي ادارې ته ورتللو تر څو چې دغه غونډ ته ورتللو په لاره کې ګڼ شمېر خلک ولاړو، هغوی ژورنالیستان ته غږ کوو چې تاسې زموږ غږ ولسمشر ته ورسوئ چې موږ د له وجې نه خاطر راتللی نه شو، کار نشته دی، خلک وزګار دي. خو هو ولیدل شي چې ولسمشر په دغه سفر کې بنسټیز تغییرات راولي، د خلکو هغه غوښتنې ځواب وي او کنه.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې په ننګرهار کې د تیرې اونۍ د خونړۍ چاودنې نه راوروسته د تلفاتو په اړه لا هم مختلف رپورټونه په رسنیو کې دي، د دغه چاودنې اغیز او وروستۍ تلفات څومره دي؟
د تلفاتو شمیر خو هغه وروستۍ چې د ولایتي ادارې لخوا نه اعلان شو 3 تنه مړاو، یو څو 15 زخمیان چې د هغې وروسته 2 نور هم خپل ژوند له لاسه ورکړ. او دیرسه کومه حیات یو مسله چې ډېره مهمه ده چې د قربانیانو د کورنیو رسنیو سره شریکه کړې وه. ولسمشر اعلان وکړ چې دوی به د قربانیانو کورنیو سره مرسته کوي، د هر شهید کورنۍ ته 1,00,000 افغانۍ، یو زخمي ته 50,000. ولې دغه چاره همداسې نه ده ترسره شوې؟ دلته زیات شمېر هغه زخمیان چې وو هغوی ته د 40,000 افغانۍ ورکړي دي، ولې پوره پیسې نه دي ورکړل شوي؟ دغه مسله هم رسنۍ سره شریک شوې ده او د دې غوښتنه دغه ده چې چارواکي چې اعلان کوي به دغه اعلان عملي هم کړي.
مننه کوو مننه کوو. شاه محمود شینوار یو چې له ننګرهار ریپورت راکوه. نن افغان ولسمشر او د هیواد اجرایي رئیس په ننګرهار کې دی. دوی د غلطا په یو عمومي غونډه کې لنډې خبرې کړې دي او اوس د محل له افغان چارواکو سره، البته د سیمه ییزو چارواکو سره او د ننګرهار له قومي مشرانو او مدني ټولنې استازو سره په بیلابیلو خبرو اترو بوختي او د هغوی ستونزې اوري.
ازادي راډیو لوونه تروو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې د نامنیو شکایتونه کیږي، کابل میشتو چارواکو د یو شمیر ولایتونو لپاره نوی د امنیي قومندانان نومولي. په دې لړ کې د فرا د امنیي قومندان، البته نوی د امنیي قومندان نن خپل دنده پایل کړه او فرایانو ته ژمنه ورکړه چې قانوني اقدامات وکوي او دغه ولایت امنیت به ټینګ کړي. نور حال له سیمې زموږ د خبریال په ریپورت کې.
روزه تدیر انتظار فرا ولایت نو امنی قمندان معرفي او نن خپل دنده پیل کړه. فضل محمد سمدیار د کورنی چار وزارت لخوا فرا ولایت د نوی امنی قمندان په توګه ټاکل شوې ده. نوی امنی قمندان په غونډه کې جنمور د پیژندګلوي په مخه جوړ شوی و ویل چې د فرا ولایت د امنیت د ټینګښ لپاره به نوی پروګرامونه پلي کړي. فضل محمد سمدیار د فرا ولایت د نوی امنی قمندان پیسې پولیس ته خبرې کولې و ویل چې په ټول چار کې به قانوني کړنې کوي او چا ته اجازه نه ورکوي چې د قانون خلاف عمل وکړي. لاس وهی
اولین چی ده که برای ما مطرح، اجراءات اقدام و عمل ما باید قانونی باشه. دوم، امی اقدام ما با اساس ضرورت های جامعه.
دومرنی چیز چی ما تا مطرح ده اقدار ده چیز ما اجراءات و عمل باید قانونی بی. دوم شی چیزه بای په خپل چارو کې په نظر کې نیسم، هغه انډول دی. زما په ټول چارو کې به انډول وي تر څو وکولای شو د امنیت په ټینګښت کې پوره ونډه واخلو. په همدې حال کې د فرا ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختور هم د امنیت قمندان څخه غوښتنه وکړه چې د ولایت امنیت ته پام وکړي، ځکه په دې وروستیو کې د فرا ولایت امنیت د اندېښنې وړ دی او که ورته پام ونه شي نو خطرناکې پایلې به ولري.
فرا یو هغه ولایت دی چې همیش وخت دښمن پکې ډېر ولر چالشونه، مشکلاتونه، تهدیدات لاندې دی. زموږ خواهش ده نوي قمندان صاحب څخه نیتا دی چې په فرا کې د امنیتي وضعیت باندې د پولیسو بیا هم په جدي توګه تجدید نظر وکړي.
فرا ولایت د کابو څلورو میاشتو رئیس امنی قمندان نه درلود او چارې د سرپرست خوا اداره کېدلې. فضل محمد سمدیار چې اوس د فرا د امنی قمندان په توګه ټاکل شوی د کابل اوسیدونکی دی او مخکې په کورنیو چار وزارت کې بیلابیلې دندې تر سره کړې دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
په بدخشان کې د سلګونو بهرنۍ جنگیالیو موجودیت د دغه ولایت خلک او سیمهیز چارواکي اندېښمن کړي. دوی وایي چې د دې وسلوالو د موجودیت له امله د بدخشان شپږ ولسوالۍ نام نه شوې دي. په دې اړه صفي الله استانکزی یو مفصل ریپورت لري چې اوري.
په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت لره منځته کېدو وروسته سلګونه وسلوال مخالفین له تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، چچن، چین، ترکیې او عربي هیوادونو د پاکستان له چترال نه نورستان ته راوختي او بیا بدخشان ته رسیدلي چې هلته نه امنۍ رامنځته کړي دي. اوس وخت یوازې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې څه باندې 400 بهرني جنگیالي میشت دي او عملا د افغان پوځیانو پر ضد جنگيږي. د همدې مسالې د څېړلو لپاره بدخشان ته ولاړو او له نږدې مو له ولایتي چارواکو او عوامو خلکو سره خبرې وکړې. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د 209 شاهین قلي اردو د ارکان رئیس ازادي راډیو ته وویل چې د بهرني مخالف جنگیالي غواړي په بدخشان کې د لاجوردو کانونه استخراج او قاچاق کړي او بیا په دې ولایت کې ځان ته د ځای جوړولو نه وروسته منځنۍ اسیا ته هم جګړه وغځوي. جنرال غلام حیدر حیدر ویل چې له یو کال راهیسې سلهاو بهرني وسلوال مخالفین ل خپل کورنۍ سره یو ځای د جرم ولسوالۍ په ابخستک سیمه کې ځای پر ځای شوي او د افغان پوجنو پر ضد ورانکاري فعالیتونه کوي.
اهداف یې کې یادارن یا میخواین کې
دی وی د هغوی هدفونه د دې چې د افغانستان له پلو د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لار پیدا کړي او هغه سیمه هم نه امن کړي. همدارس غواړي چې له دې لارې مخدره مواد قاچاق کړي او په کرانو منجان کې د لاجورد یو کان دی هغه هم ناقانونه او غیر مسلکي توګه استخراجوي او باج
اخلي او ځانونه تمویلوي. د دې عملی د بدخشان ختیځ برخې ډیر نام نکړي دي.
شرقي بدخشان البته بران دخل.
جرم، وردوج، یمګان، یفتل، راغستان او کرانو منجان د بدخشان هغه ولسوالۍ دي چې وسلول مخالفین په کفالت کوي او ځینې سیمې په خپل کنټرول کې راوستي دي. سیمې سروکی وایي چې ډیر ژر به د وسلول مخالفینو پر ضد یو لړ پراخ عملیات په بدخشان کې پیل شي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې سلها وسلول مخالفین چې پکې بهرني جنگیالي هم شامل وو د جرم ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د ملي اردو په څو پوستو حمله وکړي او د ځینو افغان سرتیرو سرونه پرې کړل. سیمې سروکی وایي چې د ملي اردو پر پوستو په حمله کې د جګړې پر مهال شاوخوا شپېته بهرني جنگیالي په لومړۍ کرښه کې وو. که څه هم د وسلوالو مخالفینو د حملې د افغان حکومت او افغانانو له توند غبرګون سره مخ شوي، خو ویل کېږي چې په جرم ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو له موټرو نه د تیلو پلور د سرتیرو د وژل کېدو یو لامل دی. خو د شاهین قول اردو د ارکان رئیس بیا دا خبرې ردوي او وایي چې په جرم ولسوالۍ کې سختې لارې زیاتې دي او همدا د دې لامل شو چې افغان سرتیري له ستونزو سره مخ شي. تېره اونۍ وروسته له هغه چې یو شمېر افغان سرتیري د وسلوالو مخالفینو په دغو حملو کې ووژل شول او د ځینو سرونه یې پرې شول، افغان ولسمشر محمد اشرف غني او له هغې مخکې د کورنۍ چارو وزیر بدخشان ته ولاړل. ښاغلي غني په فیض آباد کې خلکو ته په یو غونډه کې ویل چې مخالفین هیڅکله د افغان سرتیرو د سرونو په پرې کولو سره حکومت نشي پرځولی. خو پوښتنه دلته ده چې په رښتیا سره هم څوک غواړي چې بدخشان نه امن کړي او اصلي هدف یې له دې کاره څه دی؟ د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجي نظري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دې ولایت ناامنۍ کورنۍ او بهرني اړخونه لري.
بخش عمده جنگ بدخشان
دی. وی په بدخشان کې د جګړې لویه برخه د سیمه ایز جګړې او د سیمې د استخباراتو په لمسون راپورته شوی او لانجو پورې رسیدي. په دې کې شک نشته، زه هم تاییدوم چې کورنۍ اړخ هم لري. د سیمې په کچه لانجی د لاجوردو کان او د مخدره موادو قاچاق د دې مسلې کورنۍ اړخونه دي. د ښاغلي نظري په خبره پاکستان هیڅکله نه غواړي چې په بدخشان کې د ورېښمو لار جوړ شي او په بدخشان کې هم ځینې کړې هڅه کوي چې په دې ولایت کې د ځینو سیمو په نام نه کولو سره قانون په ناقانونه توګه راوباسي او خپل اپ کې ګټه وکړي. خو ښاغلي نظري خبرداري ورکوي چې چیرته په بدخشان کې د ناامنۍ په وخت مخاونه نیول شي، په راتلونکي کې به بهرني وسلوال مخالفین د افغانستان له شمالي ولایتونو، تاجکستان، چین او نورو سیمو ته هم ورسیږي. ښاغلي ناجي هم په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د وسلوال مخالفینو د حملو د ملاتړ په نوم تورن شوی وو چې دای بیا د تورونه بیا اساسه بولي. په عین حال کې د بدخشان د سولې کمیټې رئیس مولوی عبدالواحد طیبی وایي چې اړتیا ده څو د ملي وحدت مشران له سیاسي او ډیپلوماتیکي لارې له افغانستانه بهر د بدخشان د ناامنۍ مسله مطرح او حل کړي.
خارجي کې است بعد از کې درګ میشه
دی. وایي ورسته لدی چې دا په ثبوت ورسیږي چې بهرني جنگلي په تاجکستان، چچن، ازبکستان او یا پاکستان پورې مربوط دي، باید مطبوع هیوادونو ته قناعت ورکړل شي. زما په باور تر څو چې د ملي وحدت د حکومت مشران په سیاسي او ډیپلوماتیکه توګه دا خبرې د افغانستان له خوري بهر حل نکړي، د دې هیواد ستونزې نشي حل کېدلای.
افغانستان حل نمیشوه.
بدخشان د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت ولایت دی چې له چین، تاجکستان او پاکستان سره ګډې پولې لري. د بدخشان مدني فعالان او عام خلک وایي چې په بدخشان کې د لاجورد او سرو زرو د کان موجودیت او د غیر مسؤوله وسلوالو فعالیت په دې ولایت کې ناامنۍ ډېرې کړې دي. د بدخشان یو مدني فعال ډاکټر عبدالقادر رویش وایي چې ځینې پخواني قومندانان هم د خپلو ګټو په خاطر په ناامنیو کې ښکیل دي او له بهرنیو او کورنۍ وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. دی وایي دا کسان د پخوانیو سیمه ییزو قومندانانو او له هغو کسانو لخوا چې له دولته مرور دي او وزګاره پاتې دي حمایه کیږي. په خپلو سیمو کې ځای ورکوي او د خپلو سیالانو ځپلو او د ځینو کاندیدانو د بدنامه کولو په خاطر د ناامنیو او ګډوډیو په جوړولو کې ترې کار اخلي. ښاغلی رویس په خبره کې چیرته حکومت له کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو مخالفینو سره د جګړې اراده ولري او له خلکو مرسته وغواړي، مخالفین به ډیر ژر له بدخشان وشړل شي. په عین حال کې د بدخشان د مرکز فیض آباد او جرم او یمګان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د افغان دولت تر څنګ دریږي او چمتو دي چې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه وکړي. د بدخشان یو اوسیدونکی فیض ملنګ وایي چې اړتیا ده چې ټول افغانان د بهرنۍ وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړه په ګډه پیل کړي.
اینا از ملت نیسن، اینا از مون نیسن.
دوی وایي هغوی له دې ملت او زموږ خلکو څخه نه دي. رئیس جمهور دې پریکړه وکړي یو لک کسان به د جمهوریت ریاست شاوخوا ته ټول شي او له دایښ سره به جنگ وکړي. نن چې دی یو هلمندي سر په بدخشان کې پریکړه، د هلمندي نه بلکې زما بدخشي سره رانه جلا کړي ده. هلمنده، کندهار، ننګرهار ټول د همدی وطن دي او موږ ټول یو افغان یو.
ملت یو افغان است در طریقه.
اوس وخت په بدخشان کې او یا کلی د بهرنۍ او کورنۍ وسلوالو جنگلې تر ګواخ لاندې دي. که څه هم ویل کیږي چې ډیر ژر یو پوځي لوا په بدخشان کې ځای پر ځای کیږي او د مخالفینو پر ضد به پراخ عملیات وشي، خو د سیمې خلک ټینګار کوي چې په یو شمېر سیمو کې د مخالفینو د بیا ځایېدو د مخنیوي لپاره دي افغان پوځیان دایمي پوستې جوړې کړي. یو شمېر افغان پوځي کارپوهان هم باور دي چې د بدخشان د ستراتیژیک موقعیت په پام کې نیولو سره باید ډیر ژر افغان پوځیان د بهرنۍ او کورنۍ وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره اقدام وکړي. دا کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید د عملیاتو د بریالي کېدو لپاره د سیمې د خلکو مشورې هم په پام کې وساتي.
و امور دل چې په بدخشان کې د سلګونو بهرنیو جنگیالیو موجودیت دغه ولایت خلک او سیمایز چارواکي اندېخمن کړي. په ریپورت کې مدام واوریدل چې دغه سیمه خایي جنگیالیو ځکه انتخاب کړي وي چې منځنۍ اسیا ته ترې تګ راتګ اسانه دی. د روسیې دوه جګ پولي چارواکي خپل هیواد او افغانستان ته د داعش یا د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې سختدریزې ډلې خطرم جدي بولي. د افغانستان لپاره د کرملین خاص استازی وایي چې د روان کال تر پایه به داعش خطر په افغانستان کې جدي شي او راتلونکي کال به په لوی خطر بدل شي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا وایي چې داعش د روسیې اصلي دښمن دی. اسمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
روسی چارواکو د عراق او سوریه وسلواله سختریزه ډله د افغانستان او روسیې لپاره خطرناک وبلله. په داسې حال کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اسلامي دولت وسلوال د خپل هیواد لپاره لوی دښمنان ګڼي، د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازی زمیر کابلوف وایي چې دا ډله به د سش کال تر پایه پورې د افغانستان لپاره پر خطر بدل شي. زمیر کابلوف دا خبره وروسته له دی انټرفاکس خبری آژانس ته وکړه چې داعش یا اسلامي دولت ډلې د جلال آباد د وروستي تروریستي برید په اړه زید و نقیز ادعاوې وکړې. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر خاص استازي په افغانستان کې د داعش حضور ته په اشاره وویل فکر کوي دا ډله به د سش کال تر پایه پر حقیقي تهدید بدل شي او راتلونکی کال به یو لوی خطر شي. کابلوف وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې خپل موقف په فعال ډول غښتلی کړی دی، تر کومه ځایه چې دوی پوهیږي اسلامي دولت د هدف له مخې خپلې لیکې پراخوي. د خپل موقف د پیاوړتیا لپاره د افغانستان په خاوره کې د تنظیم او روزنې لشتر لږه څلور مرکزونه جوړ کړي دي. د کابلوف په باور د داعش وسلوال سختدریزي نه غواړي چې له طالبانو سره وجنګي شي. دوی د دې پر ځای لیواله دي چې حکومت ونیسي. د په عین حال کې د داعش او طالبانو ترمنځ د نشتو د پیښېدو احتمال رد نه کړ. روانه اونۍ د هلمند امنیه قمندان رسنیو ته د طالبانو او داعشانو لیکونه وښودل او ادعا یې وکړه چې دواړو ډلو د یو بل پر ضد د جهاد اعلان کړی دی. له بل خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اسلامي دولت وسلواله ډله د روسیې اصلي دښمنه وبلله او خبرداري یې ورکړ چې په سلګونو روسیې اتباع چې له دې ډلې سره د سوریه او عراق په جګړه کې ملګري شوي کېدای شي د روسیې په خاوره کې حملې وکړي. لاوروف د چهارشنبې په ورځ د روسیې ایکو مسکوفی ګورورت مسکووا او سپوتنیک رادیوګانو ته وویل اسلامي دولت اوس خپل لوی دښمن ګڼي په دې دلیل چې په سلګونو روسي اتبا، په سلګونو اروپایان، په سلګونو امریکایان د اسلامي دولت په لیکو کې جنگي شي، همدارس د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو اتبا. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لاوروف د اسلامي دولت د وسلوالې سختدریزې ډلې ترڅنګ د جنگیدونکو روسانو د خطر په وړاندې خبرداري ورکړ. تر لاوروف مخکې نورو روسی چارواکو هم روسیې ته د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د خطر په وړاندې خبرداري ورکړې وو.
دا افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی له پاکستانی پوځیانو سره شمالي وزیرستان ته تللی دی. افغان هیات ته پاکستانی پوځیانو په وزیرستان او نورو قبایلی سیمو کې د مشکوکو ترسانو پر ضد د خپل عملیاتو په اړه معلومات ورکړل. شمالي وزیرستان ته د افغان هیات له رسیدو سره په یو وخت پوځیانو په سیمه کې عملیات سخت کړل او دا کوي چې په لسګونو مخالف وسلواله په تیر اته څلوېښت ساعتونو کې وژلي. تفصیل به د احمد شیبر په ریپورت کې واورو.
د پاکستان پوځ نن وویل چې د دوه ورځنیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې وڅلويشت وسلوال طالبان په قبایلی سیمو کې وشلې دي. پوځیانو دا ادعا په داس وخت کې کړې ده چې د نیوز ورځپاڼه د پوځیانو په وینا خبر ورکوي چې د افغانستان یو پوځي پلاوی د تورن جنرال محمد زمان وزیر په مشرۍ د چهارشنبه په ورځ شمالي وزیرستان ته ولاړ. افغان پلاوی په میرانشاه کې د پاکستاني پوځ مرکز ته ورغی او هلته د ضرب عضب عملیاتو په اړه لنډ معلومات ورکړل شول. دا عملیات تیر کال د جون له میاشتې راهیسې پیل شوې دي او اسلام آباد وایي چې تر اوسه تر 1200 ډیر ترورستان پکې وژل شوې دي. د دغو عملیاتو تازه یو د شمالي وزیرستان په د تاخیل سیمه کې وشو چې د افغانستان پولې ته نږدې پراته ده. د پوز په وینا تیر شپه په دې سیمه کې په بمباری کې 22 تر هګر وژل شول او تر دې یو ورځ مخکې شل تنه د خیبر په تیرا سیمه کې وژل شوی وو. د اسدی رادیو د خبريال په وینا په شکتو کې هم عملیات روان دي. شکتو د شمالي او جنوبي وزیرستان ترمنځ پرته سیمه ده او پوز وایي چې دلته 15 طالبان وشل دي. له څلور ورځو راهیسې د شکتو شاوخوا لارې پوځیانو تړلې دي. په خو به چې کله عملیات کېدل د موټرو لارې به بندې شوې، خو له دې ځایه به خلک د اړتیا په وخت په پښو د بنو تر شارتل چې څو ساعته وخت به یې نیوي. اوس ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلې لار هم امنیتي ځواکونو تړلې ده او دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
چې د شنکې نار درنې وچ په وګن ته څه مزال لای وته ګنټر تا دا پښې درنې انا درګم ته خالي باندې تا نه روان پښې مزال لري په شک کې بونه وړا ورکی دا ډېر تاکې لري په غري نار چې چک چک غري نادي هغه څه باندې بالکل نه تر زیا ها باندې کړی دو
ټول څه خپل بول سره نه سره بونه مرکزی نه ستاسو کړنه خلک بالکل نشي وځلای چې تاکې دې چې ار سره د ارمی د یو خلک پر مان چې څه دا غار یار خو څه چې دا غته بونه هر پر نار وځي چې مړي شي وي دي وي سینې شي وي دي وکړی تا او بل کړی تا مخه نه ستاسو ټول تا دي کاپ تر ده لوند ارمی دا
دوستانو په دې ریپورت کې مو په ورسته کې د شمالي وزیرستان د شکتو د سیمې د یو شمیر وسیدونکو څرګندونه اوریدي. اوس هم وخت 2:30 بجې شوې. رضوان مراد په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تر اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وی وسلوال مخالفان نشي کولای د بیګونه انسانانو په وژنې سره افغان دولت لمات سره مخامخ کړي. ولسمشر غنی دا څرګندونه نن په جلال آباد کې په هغه غونډه کې وکړه چې په دې خار کې د ورسته انتحاري حمله د قربانیانو په یاد جوړه شوې و. د کورنۍ چر وزارت وی ډیر شر په ټول افغانستان کې پسرلنی عملیات پیل کړي. د کورنۍ چر وزیر نور الحق لومینن په خبري غونډه کې ویل چې افغان ځواکونه له هر پلو چمتو دي او په نږدې ورځو کې به په زابل، غزنی او بدخشان ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات پیل شي. اصغر سنگزه د کرکټ د ملي ټیم نوې کپتان او جاوید احمدی د حق د مرسیال په توګه وټاکل شو. کرکټ بورډ وایي چې خاغلی سنگزه د ورتیا او تجربه لمخې ټاکل شوی دی. د پاکستان پوځوي په شمالي وزیرستان کې د تیرو دوه ورځو هوایي بریدونو په ترڅ کې وڅلوېخ طالب وسروال وشلې دي. پاکستانی طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. په متحده ایالاتو کې د سعودي عربستان سفیر وایي ایران کولای شي له حوثي شیعه وسروالو څخه د خپل ملاتړ په بندولو سره د یمن د شخړې په هواري کې مرسته وکړي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر وایي متحده ایالات دې ته اندېښمن دي چې د یمن پر لورې ایرانی کشتیو کې بخای د شیعه حوثي اغیانو لپاره پر مختللې وسلې باروي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال ته په تلیفون ویلي هغه روزنه چې امریکایي ځواکونه د اوکراین سرحدي سرتیرو ته ورکوي له هغه اوربان څخه سرغړونه ده چې د نړیوالو په ملاتړ د اوکراین په ختیځ کې ټینګ شوی دی.
دوستانو که چیرې غواړئ د دې خبرونو تفصیل وګورئ زموږ ویب پاڼې ته ورشي ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه فیفا موندنې ښیي چې د جمهور ریاست په تیرو دوه ځلې او د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې انتخاباتي کمیسیونونو شپږ ډیر ځله د انتخاباتو قانون مات کړی. د دې موسسو چارواکو د څرګندونې د 1390 کال د انتخاباتو په اړه د یو څېړنیز ریپورت د خبرېدو پر مهال خبري اعلان وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
که څه هم د افغانستان د انتخاباتو کمیسون تلویلی چې ټول کارونه له قانون سره سم تر سره شوي، خو د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه یا فیفا وایي د دوی تازه موندنې ښیي چې انتخاباتي کمیسونونو د 1390 کال په انتخاباتو کې دوه ځله له اساسي قانونه هم سرغړونه کړې. یا د موسسې د پنځ شنبې پورس په کابل کې له خبریالانو سره هغه څېړنیز راپور شریک کړ چې د دوی د کارکونکو لخوا په تیر یو کال کې ترتیب شوی وو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسې یا فیفا غړي محمد نعیم اصغر د دې راپور په اړه وایي
در حدود 36 مورد نقض قوانین
د دوړو کمیسیونونو شپږ ډیر ځله قوانین مات کړي چې دوه ځلی اساسي قانون، شل ځلی د انتخاباتو قانون او پنځه ځله د دندو او صلاحیتونو د تشکیل قانون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر پښو لاندې کړي. څلور ځله د انتخاباتو قانون، شپږ ځله د دندو او صلاحیتونو د تشکیل قانون د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لخوا مات شوی دی.
د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی پړاو او د ولایتي شوراګانو انتخابات د 1390 کال د حمل په 14مه او د جمهوری ریاست بیا ځلې انتخابات د همدې کال د جوزا په 14مه نیټه ترسره شول. د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه یا فیفا وایي چې په لومړي ځل انتخاباتو کې 15500 تنو او په دوهم ځل انتخاباتو کې څه باندې 1000 کارکونکو په درغلوي کې لاس درلود چې باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. یا د موسسه په خپل راپور کې یادونه کوي چې په انتخاباتو کې د مدیریت کمزورتیا، انتخاباتي ناسم قوانین او طرز عملونو هم انتخابات ستونزمن کړل. فیفا وایي چې دوی خپل راپور جمهوري او اجرایي ریاست او د انتخاباتو کمیسیونونو ته سپارلی چې د راتلونکو انتخاباتو د درغلیو په مخنیوي کې به زیات ګټور تمام شي، او همدارنګه د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ته سپارښتنه کوي چې له یاد راپور نه د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره ګټه واخلي. که څه هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دې راپور د خپرېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی ته تر اوسه په رسمي توګه یاد راپور نه دی رسېدلی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور که څه هم په انتخاباتو کې له قوانینو څخه سرغړونه نه ردوي، خو زیاتوي چې ځینې وخت اړتیا وه چې قوانین انعطاف شي.
تر اوسه پورې دغه راپور په رسمي ډول باندې د کمیسیون ته نه دی راغلی. بلان ویلی شو چې په ځینو مواردو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مطبوعاتو سره دا موضوعات مطرح کړي دي. که چیرې دغه راپور دوی خپور کړی وي، شاید په ځینو مواردو کې داسې د دوی څخه هم غلطي شوې وي چې که چیرې یوه ماده لږ څه نقص شوې ولا بله ماده د اساسي قانون ورته احترام شوی دی او هغې ته پوره پاملرنه شوي.
د افغانستان د جمهوری ریاست تیر دو همزلی انتخابات د جنو کورنیو او بهرنیو کړیو د لاسوهنې له امله جنجالي شول چې بیا د یو سیاسي توافقنامې له مخې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو. د سیاسي توافقنامې له مخې د ملي وحدت حکومت باید د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون رامنځته کړي، څو د افغانستان د انتخاباتو قوانین تعدیل او اصلاح کړي. ولسمشر اشرف غنی امریکا ته له سفر وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غړي وټاکل، خو د یو شمېر ستونزو له امله یاد کمیسیون په رسمي توګه خپل کار نه دی پیل کړي. د انتخاباتي چارو کارپوهان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غړیو ته سپارښتنه کوي چې له هر ډول سمتي، قومي، ژبني او ګوندي اختلافاتو پرته او د افغانستان د هیر راتلونکي لپاره لازم اصلاحات او بدلونونه رامنځته کړي.
دوستان اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونه ته.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د شو اقتصادي اړیکو د جوړولو په هدف یې یو ګډ کمیسیون جوړ کړی دی. د دغه وزارت مرستیال متصل کومکی نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه جوړ شوی ګډ کمیسیون به په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ منظمې کلنۍ غونډې جوړې کړي. شغلی کومکی وایي چې له ازبکي چارواکو سره د برېښنا او د افغان سوداګرو د ویزو د ستونزو د حل په اړه هم خبرې کړې دي.
دوار ترپیرو که دیمانی تاخدو که زمینم دیتا مسایده که چی پاینده که بازمونگا داغا کمیسون نو با منظمی کلنهی او که پاقلات حالت که کم ضرورت و آقا جسی با دایرو او زمینه سازی به دلی کو چې زمونږ د تجارت سطح لوړ شي.
شغلی کومکی وایي چې د دواړو هیوادونو د هلو ځلو په نتیجه کې باید دوړخیزه سوداګري پراخه سي. د کابل ښار نو بازار انتیک فروشان او د لاسي صنایعو یو شمیر تولیدونکي وایي چې د ناامنۍ له امله بهرني سیلانیان کم سوي او د خلکو اقتصاد هم کمزوري سوي چې ورسره د دوی پر کارونو هم منفي اغیزه کړې ده. د دغه بازار یو دکاندار نصیر احمد وایي چې کاروبار کم سوي او په هیواد کې دننه او بهر ورته بازار موندنه هم نه ده سوي ترڅو دوی خپل تولید سوي لاسي صنایع او انتیک شان وپلوري. دی وایي چې اړوند چارواکي دې په بهرنیو هیوادونو کې د لاسي صنایعو او انتیکو شیانو لپاره بازار موندنه وکړي او په هیواد کې دننه دي ورته نندارتونونه جوړ کړي. بلخوا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال متصل کومکی وایي چې دوی تل سوداګرو او د لاسي صنایعو تولیدونکو ته د نندارتونونو زمینه برابره کړي او په راتلونکي کې هم ژمنه کوي چې د سوداګرو لپاره به په بهر کې د بازار موندنې او د نندارتونونو په برخه کې همکاري وکړي. دا هم د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو به یو اومنی بوجي پاکستانی اوړه 1300 افغانۍ، یو درې نیمنی بوجي ورجې 1800 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 1250 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1200 افغانۍ، یو کیلو اوبلنګاز 15 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 130 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم په 230 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 15 افغانۍ 15 نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 18 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، د امارات یو درهم 15 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدار 1530 افغانۍ.
څو اقتصادي خبرونه وو چې نجيبه زمان درواورول. دوستانو اوس هم یو بل ریپورت راخلو. د ناټو چارواکي هیله مند دي چې د افغانستان د سولې لپاره حادثې به نتیجه ورکړي. وایي چې دا سازمان هم د امنیت او هم سولې په تامین کې د افغان دولت ملاتړ ته دوام ورکوي. د ښځو امنیت او سولې په برخه کې د دغه سازمان استازي مریوت شورمن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی د افغان پوځیانو د روزنې له لارې د امنیت په تامین کې همکاري کوي او له هغه هڅو ملاتړ کوي چې د سولې په برخه کې روان دي. له اغلې من سره سفی ولا ستانک زی مرکه کړی او په سر کې ورنه پښتنه کړی چې د سولې روانې هڅې څنګه ارزوي او ناټو څه ډول همکاري کوي.
Well, I'm here as the NATO special representative on women, peace and security.
د شوزو امنیت او سولې په برخه کې د ناټو د خاص استاد په توګه راغلم او افغانستان ته زما د لومړی سفر هدف هم دا دی چې وګورو د بشري حقوقو او د شوزو د حقوقو په برخه کې څومره پرمختګونه سوي دي او ناټو څنګه کولای شي په شتوګه له دغه پرمختګونو څخه چې د افغان حکومت او افغان مدني ټولونو لخوا سوي او روان دي ملاتړ وکړي. دا مهمه ده چې وایم چې په تیرو لسو کلونو نکې د بشري حقوقو او شوزو ته د درناوي په برخه کې ډېر هڅوي او ښه پرمختګونه سوي دي. موږ دلته یو چې وګورو څه کولای شو چې دا هڅې روان وي څو یو وخت افغانستان د نارینه وو او شوزو لپاره یو امن ځای وي.
To sustain that effort and to make sure that Afghan becomes a safe place for men and women.
NATO is aware of the current situation in Afghanistan, especially security situation, security tough conditions.
NATO په افغانستان کې له اوسنۍ حالاتو خبره ده. لدې هم خبره ده چې هر ورځ چاودنی کېږي، انتحاري حمله کېږي او وسلوال خپل فعالیتونه زیاتوي. په داسې حالاتو کې به آیا دا ډیره مؤثره تمام شي چې له وسلوال مخالفینو سره د سولې خبري وشي؟
Taliban armed opposition.
I understand the question that sometimes emergencies overtake what has to be done.
زه په هیجم چې په دینو حالاتو کې چې شرایط سخت وي څه باید وسی. د هم ډیره واضح ده چې چیرې خبري موجود نه وینو د تاوتریخوالي د ختمېدو لپاره لار نه واریږي. نو دا د سولې د خبرو او د دې خبرو د جاري ساتلو لومړی ټوب نور هم به اهمیت کوي. د شوزو ټولنې او نورې مدني ټولنې هم دا اهمیت درکوي او ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې د وی ژغ هم واوریدل سي
ټیک پارت ان دټ پیس پروسس اند ټو هاف دیر وایسز هرت اند ټو الاو دیم ټو کنټریبیوټ ټو دټ پیس
ان دیس کایند اف سچویشن وټ ویل بی کمټمنټ اف ناتو بیهایند دی
په داسې حالت کې به د ناتو هوډ سوي چې څه ډول بل افغان حکومت هم ملاتړ کوي.
اوی سپیسیفیک د ناتو میشن ریزولوټ سپورټ میشن دټ وی هاف هیر سینس د بیګینینګ اف دی ایئر از ا ټرین اسیسټنټ اټ
زه د ناتو د قاتې حمایوي ماموریت په چوکاټ کې کار کوم. موږ دلته د افغان پوځیانو پر روزنه تجهیز باندې خپل کار پیل کړی دی. زموږ لومړی هدف دا دی چې لا افغان چارواکو ملاتړ وکړو او لا افغان پوځیانو خپل حمایت جاری وساتو چې د خلکو امنیت ونیسي. زموږ یو هڅه دا هم و چې د ناټو په حیث د افغان پوځیانو په لیکو کې د شدینه پولیسو او پوځیانو د جذب پروسه هم مخته یوسو او له هغوی ملاتړ وکړو څو نه یوازې نارینه وو بلکې شوزو ته هم امنیت ونیسي. موږ باید یقیني کړو چې د امنیت د افغان ساتونکو په شتوګه ل خپل هغو تجارب بڅ څخه چې موږ ورکړي استفاده کوي او د خلکو امنیت نیسي.
Through the training that they are promoted to decision making levels.
You have talked about the women in army. Who will guarantee their capacity?
تاسو د خزینه پوجانو په اړه خبرې وکړي، څوک به د هغوی د ظرفیتونو د لوړولو تضمین ورکړي؟
But the capacity is obviously is a matter of training, like for all, both men and women.
د ظرفیتونو برخه هم د نارینه او هم د خزینه پوجانو لپاره په روزنې پوري اړه لري. د شوزو برخه کې د ظرفیتونو د لوړولو یو ضرورت موجود دی، په خاصه توګه د خزینه پولیسو په برخه کې. موږ په ترکیه کې د جاپانی چارواکو په همکاري د ترکی پوجانو لخوا د روزنې لپاره پروګرام جوړ کړی دی چې حقوقي له دغه روزونو وروسته په خپل هیواد کې امنیت ټینګ کړي او د افغان میرمنو د امنیت پنیولو کې ونده واخلي.
To get the basic skills they will need in order to be able to be security providers in their communities.
Although there are some efforts in continuation.
که څه هم له طالبانو سره د سولې هڅې روان دي، خو بل خوا ورسته بلې وسلوال مخالفین او طالبان حمله کوي، ملکیان وژني، پوځیان وژني. دغه حمله ډیر مثالونه موجود دي. د دغه سختو او خرابو امنیتي حالاتو اصلي لامل څه دی؟
Situation is going to be worst. What's the main reason behind these tough conditions?
Well, that is not I think up to me to analyze that.
که هم په مستقیمه توګه زما دنده نه ده چې په دې اړه نظر ورکړم، خو زه د خلکو ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو او د حملو او تاوتریخوالي د تشدد په اړه اندېښنې احساسوم. دا د افغان حکومت دنده ده چې د خپل خلکو ساتنه وکړي، پوځیان له خپل هیواد دفاع وکړي. موږ هم تر شا ولاړ یو او له پوځیانو ملاتړ کوو، روزنه ورکوو او خپل همکاري جاری ساتو.
د ښځو امنیت او سولې په برخه کې د ناټو د سازمان لاستازي مریټ شورمن سره مو د ازادي راډیو مرکه اوریده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا دفاع وزیر اندېښنه ښودلې چې ښایي د ایران کښتۍ پرمختللې وسلې په یمن کې حوثي شیعه یاغیانو ته ورسوي. وړاندې داسې رپورټونه ورکړل شوي وو چې نه ایراني کښتۍ د یمن په لورې تلې او ګمان کېږي چې حوثي یاغیانو ته به وسلې پکې باروي. که دا خبره سمه وي نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړې لیک څخه به سرغړونه وي. په دې اړه د احمد شیبر چمتو کړی رپورټ اورو، ورپسې د ګوړې اچار تنظیم پروګرام له یاده مباسي.
د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر د چهارشنبه په ورځ خبریالانو سره د خبرو پر مهال دا اندېښنه وښوده او وی ویل هیڅ څوک داسې کوم دلیل نه لري چې له مخې په اوسنیو شرایطو کې پرمختللې وسلې انتقال کړي. سپینه مړۍ وایي د دوی الوتکې د یمن د اوبو په لور ورغلي دي تر څو د امریکا متحده ایالاتو له هغو جنګي بیړیو سره یو ځای شي او د سوداګریزو او لارښودونکو کښتیو خوندیتوب ډاډه شي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالات به هڅه وکړي چې په زوره یو ایراني کښتۍ ودروي او د ننه ورشي تر څو وګوري چې آیا دغه کښتۍ یمن ته ځي، آشتن کارتر وویل چې متحده ایالات څو انتخاب لري. کارتر زیاتوي موږ په هغه موقعیت کې نه یو، بلکې اوس هغه موقع ده چې باید بیلابیل لوري په همدې اړه پر یوه میز سره راټول کړو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اپریل پر 28 ایران ته د یمن په لوري د وسلو د لیږلو په اړه خبرداری ورکړی و. اوباما ویلی و چې په ډیر وضاحت یې دا خبره ورته کړې ده، خو ایران بیا په یمن کې یاغیانو ته د وسلو د لیږلو ادعا ردوي او په همدې حال کې په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلافي الوتکو پر حوثي یاغیانو څو ساعته وروسته له هغه بمباري وکړه چې د هغوی په وړاندې د هوایي بریدونو د ختم اعلان کړی و. په امریکا کې د سعودي سفیر خبرداری ورکړی دی چې که یاغیان په هر ډول خشن عمل لاس پورې کوي، ریاض به جواب ورکړي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړي اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږوارې دونکو سلام، د خبرونې په پیل کې د کیسبرانو د انجمن د افتخاري رئیس سره مرکه لرو.
د کیسبرانو د انجمن افتخاري مشر محترم تیزګوتی صاحب، اوریدلی مو دی چې په خپل فعالیتونو کې مو له تیزوالي سره سره مو بدلون هم راوستای دی. که دغه بدلون په حق له معلومات راکړی.
لار څه نه مخکي تاسو او د تاسو لاري خپل نجیب ملت ته خپل سلامونه او احترامونه وړاندې کوم، او بیا هیله لرم چې کارونه بیرته ډیر شي او خلک د دوه په خوندان.
مننه.
د خپل فعالیتونو د بدلون په حق له باید وایم چې بدلون ضروری و او ضروری دی، ځکه چې ټول نړۍ د بدلون په حال کې ده. نو مونږ هم د بدلون په فکر کې شو، او هغه په دې ډول چې له دې وروسته د خپلو اقتصادي فعالیتونو تر څنګ فرهنګي فعالیتونو ته هم پام ورواړو. ځکه تاسو ته معلومه ده چې هر هغه انجمن، ټولنه او اتحادیه چې فرهنګي او مطبوعاتي خوځښت ونه لري په هیڅ ډول د خپل موجودیت ښودلو صلاحیت نشي پیدا کولی. پیدا کولی شي، نشي کولی.
نو د کیسبرانو انجمن خو ټول هیوادوال پیژني او په اړه یې پوره معلومات لري.
هو لري، خو غلط معلومات، ځکه چې په کیسبرانو پسې غلط تبلیغات شوي دي. مونږ غواړو خپلو فعالیتونو ته د مثبتو توجیهاتو په پیدا کولو سره د خلکو وهم او ویره چې زمونږ په اړوندې لري له منځه یوسو، او دا ثابته کړو چې مونږ کیسبران هم د ټولنې یو مهمه او عزتمنه برخه یو.
مثلا د کیسبرانو غیر قانوني حرفه په څه ډول توجیه کوئ؟
ډېر توجیهات ورته لرو. مثلا یوې دا چې کیسبران جیبونه وي، او د یوه جیب وهلو له امله یو سړی د یوې محدودې مودې لپاره ایرانوي او خواروي، خو دولتي او حکومتي غله د ټول ملت حق خوري او غصبوي. خو بیا هم د ټولنې تر ټولو باعزته او قدرمن خلک همدوی دي چې په هره غونډه او یا مراسمو کې خلک تر ټولو بر کینی که نکینی
بیخی هم داسی دا
او بی همه اعترام او درناوی کی نو که دبل حق ورل جرم گنا او بدکاروی غل چارواکی باید تر طول زیاد وره تلسی او که داسی نیوی نو کی صبرانم دی افتخار ور او قدر من کساندی
نو غاری پا دیر دال خپل منفی رول تا مثبت رنگ ور کری؟
مون خوړو په خپل انجمن کې یوه ډېره قوي او فعاله فرهنګي او مطبوعاتي څانګه رامنځته کړو او لکه د هېواد د نورو غلو او درغلي کوونکو غوندې د ځان په ګټه تبلیغات وکړو، ځکه د دې زمانې خلک د سترګو کار په غوږونو کې، یعنی هر قضاوت یې د لیدلو پر ځای د اورېدلو له مخې وي.
تاسو به د دغو نویو فعالیتونو د ترسره کولو لپاره پیسې او بودیجه له کومه کوئ؟
تر اوسه خو موږ ټول فعالیتونه د خپلو ګوتو د کمال په برکت پر مخ بیول، یعنی هر څه مو د کیسبرۍ په واسطه له راغلیو پیسو څخه کول، خو له دې وروسته غواړو چې موږ هم د نورو ټولنو اتحادیو او انجمنونو غوندې د خپلو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره د بهرنیو سفارتونو او موسسو توجه او مرستې راجلب کړو.
نو څه باور لرئ چې دا مرستې به درسره وشي؟
ولې نه، پروپوزلونه ورته جوړوو او په پروپوزلونو کې د هغوی هم ګټه ده، مفاد یې دی. هو،
یعنی غواړئ خپلو کارونو ته مدني رنګ ورکړئ؟
موږ غواړو هغه پخوانی کیسبران ونه اوسو، لکه پخوانی چرسیان به چې چا ولیدل او نفرت به یې ترې کاوه. موږ غواړو لکه د نننۍ زمانې سیاسي او مدني غله د ټولنې مطرح او قدرمن قشر واوسو.
وبخئ، تاسو خلکو ته څه پیغام لرئ؟
پیغام خلک زمونږ خلک دي، زمونږ حد او بازو دي، زمونږ هستی او نیستی په دوی پورې اړه لري. که خلک وو مونږ به هم یو، او که خلک نه وو مونږ به هم نه یو. مونږ د خلکو جیبونه، بکسونه او موټرونه خپل ګڼو، نو دوی هم باید ځانونه له مونږه بېګانه ونه ګڼي او هېڅکله دې دا ګمان نه کوي چې مونږ جیبونه او دسکولونه د هوس له مخې وهو. دا زموږ مجبوریت او عادت دی، او زموږ قدرمن خلک باید دا خبره درکړي، باید درکړي کي سر په سوله کې باید درکړي. زنده باد د کیسبرانو لپام لویدلې انجمن.
بداله
مال غلری
غواړی بی وخت مړ نشی، نو له درې شانه ځان ساته،
له ډاکټر، روغتون او د تلویزیونونو له سیاسي بحثونو له اورېدو.
چې پیسې در سره وي له درې کسانو مه ویریږه،
له پولیس، څارنوال او قاضي نه.
د چارواکیو له درې شانه بد راځي،
له کار، برطرفۍ او خدمت نه.
درې کسان په مفته پیسې دار شول،
مشاوران، صاحب نظران او دلالان.
قانون ته د درې شانو زولنې پرتې دي،
د رشوت، واسطې او مصلحت.
د ترافیک او ښاري مازفین درې شان ډېر خوري،
رشوت، دوړې او خاورې او د زورورو چپېړې.
د درې شانو ځای درې شانو ونیو،
د خره ځای موټر، د خاین ځای چارواکی او د پیتاوی ځای فیسبوک.
ارک ته درې لارې ورغلی دي،
د چاپړوسۍ، خپلوۍ او زور. د بنو کور هیڅ کله هم بې جنګه نه وي، او خاون یې هم لکه غل ټول عمر په غلا تېروي. همدغسې و کور ته مو بیایو.
وی دا شامپو خو می بیا کم شوی ده لکه چی بیای خپل یا دی زمون و سر پی منزلی خدای خودی پدهی و زوی بورکه دا دی ما دی زمون و شریکان
دا چا توایی خدای دی پاغ دو و بورکه زوز خدای دوم نخواره کرم چی دی تا سپیری پا بدل شامپو سر و منزم
نو پا چی شی منزه دی پلار دی شامپو دو کارنونه دی چیست دی
پلار تا می خلو ما چوا چی جبا بدی لبی خرا و باسم ولی دی چرگان آگه کمی دی
وی شا شا دا غا دی چرگان آگه چی می ورکیه نو تو سر پی منزه
ولی پا دی کلی که وازی دی تا چرگ دا خدای دی در تمردار اکی
پا جبا دی دانه را و خیجا واس می چرگم ندر نخلاصیگی اغه خواری چه در تاویلی
نورا دی خلو خلاصه نکی کنه بیا با در تاو خواهیم چیز چوکیم تالا زنه یم پیجندلی
خامی پیجندلی اغلی و اغلی دی تالا راسا چه تا شامپو نسا می خودلی دی هر چه غلامی لیدلی و خود شامپو می نو لیدلی واس دی اگه یو تم پیل کلی خدای را تا و شرم ولی پخپل خلو دی اقرار را تا و که
خدای چه پدی کلی که نوری چرگی سا کنو اوز با می داستنگ سپینه ولی
او کلی چرگی تا تا ساتلی
چه خوشی خوی نرا که پو پیسو یخلم
شا شا دا پیسی چه می ورکیگی تا دی نر لور اگی پی اخلی
اوز دخی شیشا کی سر چه و کم
شیشا که با دی مور وی کچل دست دکرائی چی ملامت اشی جاری تو وداری چی یو زل راشی
واو خدای دی ارمیک تری لاندی کی چی پتایی روڑم
واو خدای دی پا نس نمڑاوی خدای دی گورش نلو خرکی چی تایی پا ما بندی کولی پا جارا نخلاسی گی او مکاری ام دا اوز می شامپو غوارم چی شامپو رانه که پو سر دی یو ترویخته نپریدم دست بی خدا جاری راتا
لکه چی بیایی پا شامپو سر جنگ دی چی وارشم بیا سرون سر مات نکی دا چه غلم غلم ها چه ولی دی لک خود دقا گواندیانو نو شر میگی
غلا دی راولی دا بلا ور سر ککلیم
تو گوره اخرا بیایی غلا را بانی راولی دا
دی چوشی غلا دا بیا چوشی ورک شوی دی
خپویگی بیایی شامپو پتا کردی دا
شکر دی چی پا دقا کور که بل چوشی نو پیدا کیگی وره کدیشی دقا شامپو
چنگ دی زده پیورانی
نو څنګه وکم دغه دوه کاله کېږي چې همدا شامپو ده او همدغه جنګونه درې کرته خو مو سرونه پرې مات کړل
دا ځلې د تا سر ماتیږي تر څو چې ستا سر مات نه شي دا د شامپو غل نه پیدا کېږي
د ما سر نو بس را وهئ زه مې خپل سر نه ماتوم
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، نقیب الله لاروی، موسکا احساس، رنا مرادی، حسین حکمت او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوز بکسونو شمیرې مو دادی کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
Shermigum harvayem shum, stata minizra full sabra shum.